سر مشهدا مشال لريو د شاهين بنيره ما او پدغه اوساته خبري غړي کې تاسو هر کله کوم ما پخپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه نه په مهمو موضوعاتو ته راپور وړاندې کوو خو اړمبي د دې وخت خبرونه له پاکستان د بی اسناد افغانانو د ستنیدو لړۍ دوام لري او نن هم د تورخم او چمن لارو غنی کورنې افغانستان ته اوړېدلې دي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې ده او د هند او پاکستان سرحدي عسکرو ترمنځ په کشمیر کې پر پوله په انخته کې د هند یو سرتیری وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د ستنیدو لړۍ دوام لري او نن هم د تورخم او چمن لارو غنی کورنۍ افغانستان ته وړي دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو چارواکي ارشاد خان مشال لیډیو ته وویل چې تیر شپه ناوخته سلور زره یو سل او دیرش بی اسناد افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي دي. د نوموړي په خبره د نومبر تر اتمې پورې یوازې په تورخم افغانستان ته د ستنو شو کډوالو شمیره 2,00,000 او 10,000 ته رسیدلې ده. اخوا په چمن کې سرحدي چارواکو ویلي دي چې د چمن د لارې افغانستان ته د ستنو شو کډوالو شمیره 10,000 ته پورته شوې ده. په عین حال کې فرانس پریس اجانس راپور ورکړی دی چې په تیره میاشت کې له ایران څخه افغانستان ته د راستنیدونکو افغانانو شمیر یو په دوا زیات شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر 1 پورې په هیواد کې میشت بی اسناد غیر ملکیانو ته مهلت ورکړی وو چې له هیواد وزي غني په زور به وباسي. سن های کورټ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره د شریکی کمیټې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې د افغان کډوالو نیول او په زوره افغانستان ته د لیګلو د مخنیوي خواست شوې ده. د افغان کډوالو سره د قانوني مرستو لپاره د جوړ شوې کمیټې غړي وکیلې مونیزه کاکړ پرون مشال لیډیو ته وویل چې د کډوالو د جبري وستلو او بشري حقوقو څخه د سرغړونو لړۍ باید ودرېږي.
موږ دا غوښتلې وترې چې UNHCR نیشنل کمیشن فار هیومن رایټس او دارنګ نورې ادارې چې کوم په دې شی باندې کار کوي هغو ته د دې سینټر د ویزیټ اجازه ورکړل شي.
په سن های کورټ کې دغه درخواست کوونکي دا هم وایي چې په 1300 ورځو کې د کراچۍ په شمول د سن صوبې په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ هغه افغانان هم نیول شوي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. بلخوا حکومتي چارواکي ادعا کوي چې یوازې هغه کډوال ستنوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د خیبر پختونخوا د باجوړ په عنایت کلی کې وسلوالو یو ځایي سوداګر وژلی دی. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لیډو ته وویل چې وژل شوی تاجر اکرام خان نومیږي خو په دغه اړه لا مقدمه نه ده درج کړې. د عنایت کلا د دکاندارانو په خبره اکرم خان نن ماسپخین جمعه ته روانو چې نامعلوم وسلوالو پرې ډزې کړې دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د اکرم خان د ترزوی عمران ماهر د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر او د خار تحصیل د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی عمومي سکتر دی. په باجوړ کې دا ډول بریدونه له تیرو 2 کلونو راهیسې روان دي چې اکثر پکې د مذهبي او سیاسي ډلو غړي په نخښه کیږي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دغه ټولنې مشرانو وویل چې دوی 100 وارې صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. د اتحادیې مشر ډاکټر اسپندیار بیټنی مشال لیډیو ته وویل چې که په یوه اونۍ کې غوښتنې ونه منل شي نو په صوبه کې به خپل احتجاجي تحریک پیلوي. بلخوا نگران صوبایي حکومت د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه سند ویلي خو د اکتوبر په 16 د خزانه وزارت چارواکو په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې له مرکز څخه صوبې ته د 233 ارب روپو د بقایجاتو نه میلاوېدو له وجې صوبه د مالی ستونزو سره مخ شوې ده. د هند او پاکستان سرحدي عسکرو ترمنځ په کشمیر کې پر پوله په انخته کې د هند یو سرتیری وژل شوی دی. چارواکو نن د نومبر په 9 وویل چې هندي او پاکستانی پوځیانو په لانجمنه کشمیر سیمه کې د توپونو او ډزو تبادله کړې ده چې له امله یو هندي سرحدي ساتونکی وژل شوی دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې چارواکو ویلي دي چې پاکستانی ځواکونو د چهارشنبې په شپه د سویلي جمو سیمه کې پر پوله په پوستو برید وکړ چې د دوی په خبره بے دلیل وو. د هند سرکاري ځواکونو ویلي دي چې دوی ځوابي برید کړی دی او یو سرحدي ساتونکی وژل شوی دی. د دواړو هیوادونو د سرحدي عسکرو ترمنځ جګړه نن پای ته رسیدلې ده. بلخوا پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دواړه هیوادونه یو بل د سرحدي نښتو په پیلولو تورنوي. او یوکرایني چارواکي وایي چې روسي ځواکونو تیره شپه په ملکي هدفو توغندي وشتلې دي. د یوکرین د فوځ مشر نن ویلي دي چې روسیې د یوکرین په ملکي هدفو دوه توغندي وشتلې دي، خو نوموړي په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. د یوکرین د نیپرو پیتروسک سیما ایز گورنر په یو جلا بیان کې بیا ویلي دي چې د یوکرین هوایی دفاع ځواکونو د روسیې یو توغندی په سیمه کې وشتلې دي. دا د دې خبر. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د کډوالو د حقونو یو سازمان له کراچۍ څخه د کډوالو د ایستلو پر ضد سن های کورټ ته درخواست کړې ده.
امدا زمون غوښتنه ولا چې د پاکستان آئین کې وهر قیدی ته د حق دي چې هغه خپل وکیل ونیسي.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې کډوال ایستلې قانوني حق ته خود سیمیزو چارو یو شنن کې سمی یوسفزی بیا وایي.
دغه فشارونو به یو منفی عکس العمل وي او بالاخره به په دې کې تر ټولو زیات نقصان پاکستان او پاکستان پالیسانو ته رسیږي.
او په پیښور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادی مشرانو ویلي دي چې که تنخواګانې ورته ور نکړل شي نو په احتجاج به لاس پورې.
نگران حکومت بار بار موږ سره وعده کړې چې ډاکټرانو تنخواګانې به زیاتېږي، تنخواګانې زیات نه شي.
کسی میں انہوں نے نہم پہ یوش پیر موضوعات اور اپنے لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سروس روزم گڑم بے موضوع تا پکراچے کی دا مدنی ٹولنے غڑو وکیلانو او دا افغان کڈوالو دا مرستو لپارا شریک کمیٹے سن ہائی کورٹ تا درخواست کردی چی افغان کڈوالو تا دی دا قانونی مرستو تر لاسکورو لپارا دا وکیلانو رسائی ورکی. په دغه درخواست کې دا غوښتنه هم شوې ده چې د عین د لاندې دي د دغه وګړو د بنیادی حقونو ته درناوی وشي. ځینې درخواست کوونکو مشال لیډو ته ویلي دي چې د نومبر په 8 د دغه درخواست لومړی اوریدنه په سن های کورټ کې شوې ده. په دغه اړه تفصیل کراچۍ زموږ همکار نیاز علی راکړي.
د افغان کډوالو د قانوني مرستې د پاره جوړي کمیټې یو غړي وکیلی سارا ملکانی اډوکیټ د نومبر پاتمه مشال ریډیو ته وویل دوی سن های کورټ ته خواست کړی وو چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیرته لیږل د بنیادی بشري حقونو سرغړونه ده، خو عدالت دوی ته وویل چې د آئین لاندې بنیادی حقونه په بهرنیانو نه نافذ کیږي.
کہ یہ جو پالیسی ہے جو کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، یہ پالیسی
دا وای دا چکم پالیسی دا دا د بشری حقوقو پر ضد تا دوی د دې پر ضد پسند های کورٹ کې خواص کړي وو. ولی چې دا پالیسی نگران حکومت جوړ کړی دا او د الیکشن ایکٹ لاندې نگران حکومت دا ډول فیصلو کولو حق نه لري.
الیکشن ایکٹ کے مطابق میجر پالیسی ڈیسیژنز کیٹیکر گورنمنٹس لے ہی نہیں سکتے.
سارا ملکانی ایڈوکیٹ زیادہ کړي چې موږ د عدالت مطمئنولو هڅه وکړه چې آئین او سپریم کورٹ هم وای آئین د بهرنیانو یا غیر ملکیانو حقونه هم خوندي کوي، خو عدالت راضی نه شو او دوی ته درې اونۍ وخت ورکړی دی. پاسن های کورټ کې خاص کون کی وای دوی وس هم هڅه کوي چې د افغان کډوالو د پاره بنیادی بشري حقونه تر لاسه کړي. د کډوالو د شریکې کمیټې غړي وکیلې منیزا کاکړ مشال ریډیو ته وویل
په دې پټیشن کې موږ وختلی وو د کم ډیټینشن سینټر چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی دی، په کم کې چې دوی ساتل کړي د نیولو پس دی ډیټینشن سنټرز ته د وکیلانو رسائی ورکړي. امدا زمونږ غوښتنه ولا چې د پاکستان آئین کې و هر قیدی ته د حق دی چې هغه خپل وکیل ونیسي. مونږ دا غوښتلی و ترې چې یو این ایچ سی آر، نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس او دارنګ نورې ادارې چې کوم په دې شی باندې کار کوي هغه ته د دې سنټر د ویزیټ اجازه ورکړل شي.
منیزا کاکړ ایډوکیټ زیاته کړي په کراچۍ کې ګڼ داسې افغان کډوال هم نیول شوي چې قانوني اسناد ورسره وو، او ځینې پاکستانی وګړي هم نیولې شوي او د دوی په هڅو هغه بیا خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر له لومبۍ نیټې نه پیل کړی دی، او تر اوسه یې لسګونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. هم په دې اړه بیا د نومبر په لومبۍ نیټه د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ مشر فرت الله بابر، د ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ایم مشر محسن داوړ او یو شمیر نورو سیاستوالانو د بشري حقوقو فعالانو په زور د بی اسناد افغانانو د لیګلو پر ضد په اسلام آباد سپریم کورټ کې هم خواست دایر کړی دی. په یاد خواست کې ویلي شوی چې د حکومت له اقدام سره افغانستان ته په زور لیګل کوونکو لکونو افغانان د اساسي حقوقو سرغړونه ده، او دا خطر هم شته چې ډیر وګړي افغانستان ته د ستنېدو وروسته د لوګي او یخ لوجي لا مرګ لا ګواښونو سره مخامخ شي. تر اوسه په اسلام آباد سپریم کورټ کې هم په دغه خواست اوریدنه نه ده شوی، خو په اسلام آباد کې خواست کوونکو د نومبر په اتمه بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د زر اوریدنې لپاره یې سپریم کورټ رجسټر ته د نومبر په اومه یو لیک استولې دي، او د نومبر په نهمه به رجسټر ته بیا هم یو لیک استوي. قانون پوها وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل په خوانی غړي صلاح الدین ګنڈاپور بیا وایي چې په قانون کې دا شتون لري چې کوم ماشوم په پاکستان کې پیدا شي پاکستان به ورته خپل شناخت ورکوي، او ډیرو خلکو ته یې شناخت یا شهریت ورکړي هم دي. خو د افغان کډوالو په معاملې کې بیا دا قانون نه عملي کوي.
د بین الاقوامي قانون چې کوم چارټر جوړ دی هغه چارټر کې دا شامل دی چې یو سړی په یو ملک کې پیدا شي، تعلیم وکړي او یو وخت وباسي، نو هغه د هغه د ملک د اوسېدا حق لري. د حق نه هغه خپل هغه نه پرې په خودن غواړي، سو کې زور او په زبردستی باندې نشي پرې خوده. د پاکستان چې کوم اکسټراډیشن کیسونه دي نو په هغه کې هم دا سیستا هغه سړی چې کوم چرته پیدا شوی دی هلته پاتې کیږي، ا ناجایز نه دی.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د اکتوبر په شپږشتمه په پاکستانی حکومت غږ کړی وو چې هغه کډوال دی نو باسي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر ده. هم دا راز د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ، د بخښنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر لا پاکستان غوښتي چې لټولو هغه افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ او بیا نورو وزیرانو وار په وار ویلي چې د بی اسناد غیر ملکیانو د ویستلو بهیر به دوامدار ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نیاز علي راپور اوریدونکو، او اوس راځو یوې مرکې ته. د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ وایي چې د بی اسنادو افغانانو سره د پاکستان حکومت چلند غیر انساني او د منلو وړ نه دی. داول نن مشال ډیډو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړې ده چې لن محلي حکومت د بی اسنادو افغانانو خپل هیواد ته د لیږدولو اختیار نه لري، ځکه چې دا پریکړه باید منتخب حکومت وکړي. د مشال ډیډو خبریال ایوب ترین د مرکې په سر کې د نوموړي پوښتنه کړې چې د بی اسنادو افغانانو خپل هیواد ته د لیږلو بهیر څنګه روان دی او د دوی حقونه څه دي. په دغه اړه نوموړي وایي
یقیناً دلته چې د اوس د افغانانو سره کوم چلند روان دی دا انتهایی غیر انساني دی، او په یو صورت په یو دلیل او په یو منطق هم څوک دا نشي جسټیفای کولی. بیا د اوس د وخت چې دا کوم انتخاب دی کړی دی په یو داسې وخت کې دا دومره غټه فیصله شوې ده چې یو انټرم حکومت دی او د هغې مینډیټ خالي دا دی چې تاسو به الیکشن کوئ او د روان الیکشن پوره به دا د روزمره امور چې کوم دی دا به تاسو چلوئ. په خیال د مونږ ملټری اسټابلیشمنت هم د دې وخت انتخاب ځکه کړی دی چې دا اوس کوم خلک په حکومت کې دي، کو صوبو کې دي، کو وفاق کې دي، هغه خلی د دې حکم ماته یاغي اولس ته نه دي جواب دی، سیاسي پارټو ته نه دي جواب دی.
دلته د پاکستان حکومت په وار وار دا وایي چې کوم افغانان دي دا د سلویشت لکه څه زیات یو په دې کې ولس لکه څه زیات چې هغه داسې دي چې هغه هیڅ اسناد نه لري. پاکستان د حکومت هم دا خبره ده چې دوی پر د پاکستان پر اقتصاد باندې زیات بوج دی او بل دا چې کومه ترګری په پاکستان کېږي په بلوچستان کې که په خیبر پښتونخوا کې نو زیاتره پیښې داسې دي چې په هغه کې وروسته چې کوم خلک یا وسلوال لاس لري د هغو تعلق د افغانستان سره وي.
یو خو د غیر قانوني افغانانو خبره په دې کې خو دې ته نه دي کتلي چې ته قانوني او ته غیر قانوني او بل د قانوني او د غیر قانوني ډیفینیشن به هم څوک کوي دا به څوک دی چې دا تفریق کوي چې ته قانوني او ته غیر یو سړی دلته پناه راوړې ده د بین الاقوامي قانون لاندې ته هغه بېرته واپس نه شي لګلی که هغه سره پی او آر کارډ دی که هغه سره افغان سټیزنشپ کارډ دی یا هغه اوس د یونیسار سره ځان رجسټر کړی دی چې بای زه لسم اګست نه پس هلته موږ ته خطره ده او دلته ما پناه راوړې څومره پرې چې د اقتصاد خبره ده نو ګوره یو خو دا خلک د پاکستان په حکومت نه دي بوج نو حکومت نه هغه څه وسایل نه غواړي نو هغې نه څه مراد نه غواړي خپله مزدوري کوي خپله ګټي او خپله ري درېیمه چې څومره پر د ترهګرۍ خبره ده نو ترهګري هم دا خلک خو نه کوي دا کوم خلک چې دلته مزدوري کوي څوک چارډه لګولې ده څوک تلاسه خپل مزدوري کوي افغان چې دلته مزدوري کوي هغه هم ټول خلک پېژني کم چې کاروبار کوي هغه هم ټول خلک پېژني نو کم چې دا د جنگ کاروبار کوي هغه هم ټول خلک پېژني دا د جنگ کاروبار چې کم خلک کوي هغه اوس هم دلته په پروتوکول ګرځي دا غي بچي دا غي کاروبارونه اوس هم ټول په پاکستان کې دي
یو شی موږ لیدلې دي دا ورساب چې په سند کې په پنجاب کې ډېر داسې پښتانه دي چې هغه به د بلوچستان سره تعلق لري یا به د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري یا د قبایلي سیمو چې اوس په خیبر پښتونخوا کې شامل دي لیکن هغه هم د افغانانو په نامه باندې زورول کیږي
په بعضو ځایونو کې خو د دې کمپرستانو بیا خزون تاسو د سندي کمپرستانو خبره وکړه نو دلته کیسه د هغې سره په تضاد کې راځي ځکه چې د خبرو له هوا هم هغې ورکوي د کیسې له هغې وده ورکوي حل کوي خو ته سره بالکل هم نه ځکه چې هغې یو نظر لري چې بای دلته د بار نه خلک ولې راغلي د افغانان ولې راغلي څونه پرې چې د ملتپالو ګوندونو خبره ده زما په خیال ځای په ځای خبره شوې هم ده خو لږ زما په خیال نور هم په مؤثره طریقې سره په کار ده
بل دا دی تاسو هم خبره چې د درو هفتو څخه زیات یا د درو اونیو څخه زیات وخت اوسو دلته په چمن کې پر لت روان دي دا دغه وروسته پیل شوی دی کله چې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه وکړه چې د چمن او بولدک ترمنځ کوم سرحدي پوله ده په دې به اوس نومبر د لومړنۍ نیټې سره پر پاسپورت تک راتګ وي خو د چمن خلک د دې مخالفت کوي ستاسو په خیال د یو ملک لپاره دا ضروري نه دی چې د بل ګاونډي ملک سره پر پاسپورت تک راتګ وي
ګوره د انګریز په دور کې هم چې دغه سره ډېر لوی سلطنت وو خو په هغه دور کې هم دا بندیزونه په دې باندې چندې لګولي نو څنګه یو ملک چې پنځه اویا کاله مخکې جوړ شوی دی هغه ولې دا بندیز لګوي بیا د دې ملک سره هم چې کوم الحاق د قومونو کړی دی هغه په څو شرایطو باندې کړی دی هغه کې دا شرایط ته ډېر ښکاره دي چې کوم پاکستان جوړېدو نه مخکې چې کوم مونږ ته د کومو شیانو کوم مراد ملاوېدل کوم ازادي مونږ ته واغه مونږ ته وي د دې نه پسته هم
یعنې ستاسو د خبرې مقصد دا دی چې د شناخت کارډ یا د افغانستان چې کوم تذکره د پردې باندې تګ راتګ وشي او بل په داسې اوس صورتحال کې وفاقي حکومت له صوبایي حکومت له څه په کار دی چې دغه افغانان چې کوم خپل هیواد ته ستنوي د هغو لپاره څه ګامونه پورته کړي
هره یوه فیصله چې په هغې کې د افغانستان یو منتخب حکومت نه وي شامل او دې یک طرفه یې کوي نو زما په خیال هغې څوک هم نه مني نه موږ من د سهولت خو مونږ خبره ځکه نه کوو چې مونږ د عمل رد کوو دا منونه بېخي نو دا ډېر غلط کار روان دی او مطلب دا دی چې دا او بیا چې په کومه طریقه سره د افغانانو وځورول دا زخمونه به زما په خیال د افغانانو په زړونو کې ټول عمر ګوره ما خو تاسو ته چې پهله خو دا په کار نه بیا هر یو هغه عمل ته راغه وخته پر نو په کار ګوره په 2012 کې هم دې دا کار شروع کړم بیا د هغه وخت افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او د مهاجرینو لپاره چې کومه بین الاقوامي اداره ده یونیسار دی په خپلو کې کېناستل نو دې یو ټرای پارټایټ اګریمنټ ساین د هغه اګریمنټ لاندې والنټیر ریټرن و پکې چې که څوک ځي په خپله مخه په خپل خواهش نو هغې له به مطلب یونیسار به دومره د پیسې ورکوي چې هغه په د لارې خرچا ولته خپل ټول بندوبست دغه شانته یو ارینجمنټ په کار و
د ملي جمهوریت غورځنګ د مشر محسن داوړ خبرې مورید چې زموږ همکار ایوب ترین ورسره مرکه کړې و او په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ستنېدو لړۍ روانه ده د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي چې د کډوالو د ستنولو په اړه د طالبانو د ځینو مشرانو د غیر ذمهواره بیانونو وروسته په پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی نوموړي د افغان طالبانو څخه غوښتنه کړې چې هغه وسلوال ورته وسپاري چې له افغانستانه په پاکستان کې بریدونه کوي بلخوا د طالبانو د بارنو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې د چمن سپین بولدک په ولسونو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت شرط د مهاجرینو د جبري اخراج په سیر د پاکستان د حکومت یو اړخیزه پریکړه ده تفصیلی په دغه راپور کې
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویری دی چې د بی اسناده افغانانو د ستنولو پاړه د زنو افغان مشرانو غیر ذمہواره بیانونه د خپګان وړ دي او دا فضا نور هم زهرجن کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی دی.
اس زمن میں چند افغان رہنماؤں کے
پدی ترس کی دزنو افغان مشرانو غیر ضروری غیر ذمہ دارانہ بے لاری کون کی او گواخون کی بیانونا دا خفگان وردی دا فضا نور هم زہر جنکوی دا افغان مشرانو لویناو سمدلا سورستو دا ترہگرے پا بریدنو کی موجودہ غیر معمولی اضافہ نیوازی مانی خیز دا بلکی دا پاکستان دا اندیخنو توسیق هم کوی. افغان عبوری حکومت باید دا ادراک ولری چی پاکستان او افغانستان دوا گوانڈی خو پلواکا حیوادو ندی او دا دوارو خپل منزی اڑی کی پر رسمی توگا سماولو تا ارتیا دا
جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کریں.
پاکستان ادا کوی چی پدا حیواد کی پترہگرو بریدونو کی پا افغانستان کی میش تحریک طالبان پاکستان لاس لری خود بیا بیا خواستونو او خبرداری باوجود دا طالبان حکومت دا دوی پرزد گام ناخلی. پدغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د سیمه ایز چارو شنون کې سمی یوسفزی وویل چې پاکستان په دې هیله د افغان طالبانو مرسته کوله چې په واک کې راشي نو خبره به منی، خو د کابل موجوده حکومت په تاریخ کې د پاکستان تر ټولو ډیر مخالف حکومت ته. سمی یوسفزی وویل چې د کډوالو په ستنولو سره پاکستان د طالبانو په حکومت فشار ډیرول غواړي.
کله چې عوامو فشار زیاتیږي هغوی به پاکستان ته گواخونم کئی، پاکستان بگلیم کئی اور پاکستان تبوائی چی تاسو مونگ پا دیر بد وقت کی دا داسی او حالت سر برخامخ کرو چی غواری لدی لاری پا مونگا پشار واچوی دا افغانانو وستد دا پاکستانیانو حق خدا دوی کولی شی چی دیو باسی خو پا داغ طریقه داغ حق ادا کول چی پینده سر ویخ کال افغان کدوال وسطی او روستا یا پزای دیدی چی شپگ میستی یا یو کال تیم ورکی پا یو میستی و باسی اغم دا دیده پارا چی افغان حکومت تا سر مخالف ده دا داغ پشارونو با یو منفی عکس العمل وی او بالاخره با پدی که تر ټولو زیات نقصان پاکستان او پاکستان پالیسیانو ته رسیږي.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ پریس کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې چې د پاکستان په بدامنۍ کې یو لوی کردار د غیر قانوني کډوالو دی. نوموړي ویل چې د افغان حکومت نه تمه لري چې د تحریک طالبان پاکستان د مخنیوي لپاره هر ممکن اقدام وکړي، پټن ځایونه او تربیتی مرکزونه لمینځه یوسي او دا خبر یقیني کی چې ترهګر د افغانستان خاوره د خپل مقصدونو لپاره په کار رانولي. د کډوالو د ستنولو د پریکړې نو وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو بیانونه د سیمې د امنیت په اړه سپګوته کوي. په دغه اړه په پیښور کې شنون کې یو خبریال رفت الله اورگزی وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د لا نور خرابېدو په لور روانې دي.
دیکن کا فرض کے افغان حکومت دبو کے را نغلو نبا پاکستان بل سکی او دا چدی دا برتن کی وقت کی پتہ لگی دا معاملہ اس دیر زیات روان دے کڑ کی جن کی گی دا بردون روان دی خوبل طرف تن مذاکرات کی گی نہ خبر اتر روان دی پاکستان دا وی چ اس خمنگا ٹی ٹی پی سرا برے راس چدی مذاکرات نہ کو لگا مطلب دا سر بکو افغان حکومت سرا نو چ طالبان سرا چ کم مین سٹیک ہولڈر دو گنی اگا تا خلاف بین اور کی تا خلاف بین اور کے نو بس بیا خو مطلب دا چ لگا بیا دین پس بیا سد غوی بیا بل س مرحلہ وی بلن دغه مرحله دی چې پاکستان د افغان خورې کې چې دی مطلب کروي وکي خو هغه به ما په خیال باندې چې بیا ډیر یو غټ اقدام وی لکه یو ډیر غټ ګام به وي.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سرګندونې په داسې حال کې کړی دی چې په دې نږدې ورځو کې د پنجاب په میاوالی د بلوچستان په گوادر او د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او تیرا کې په وسلوالو بریدونو کې له شلو څخه ډیر امنیتي سرتیری وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د وزیر اعظم کاکړ د تازه سرګندونو په اړه لاسنې دی ویلې، خو د نومبر په شپږمه بی بی سی سره په یو ځانګړي مرکه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان کورنۍ مسله ده، دوی قوي فوج او استخبارات لري او باید په خپل مخ ونیسي. نوموړي د پاکستانی چارواکو هغه دریز هم رد کړ چې ګواکې د افغانستان خاوره د چا پر ضد کارول کیږي. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د نومبر پاتمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د چمن سپین بولدک په ولسونو د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط د مهاجرینو د جبري اخراج په څیر د پاکستان د حکومت یو اړخیزه پریکړه ده.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال په نوم
په دریو بجو،
حجره
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه ینګ ډاکټرز اسوسییشن وایي چې د صوبې د شپږ زره نه زیات د ځوانو ډاکټرانو تنخواګانې په وخت نه دي ورکړل شوې چې له وجې دوی د مالي ستونزو سره مخ شوي دي. ډاکټران وایي چې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اعلان شوي اضافه مطابق د دې د تنخواګانو زیاتولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه پورې دا ژمنه نه ده عملي کړې. دوی د خبرې تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته کړې دي چې تفصیل یې زموږ همکار غلام غوث راکوي.
ینګ ډاکټرز اسوسییشن د دوی ملګرو ډاکټرانو ته د تنخواګانو زیاتولو او په وخت د دوی د تنخواګانو جاری کولو غوښتنه کړې ده. د نومبر په 8 نیټه په پیښور پریس کلب کې د خبري کانفرنس وروسته د ینګ ډاکټرز په نوم د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر اسپندیار بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې که په یوه هفته کې د دوی دا مسله حل نشوه نو را روانه اونۍ به دوی خپل احتجاجي تحریک پیلوي.
زمونږ احتجاج چې دا به بروز بودنه شروع کیږي او دا په دې حواله سره ده چې نگران حکومت بار بار موږ سره وعده کړې چې ډاکټرانو تنخواګانې به زیاتېږي، تنخواګانې زیات نه شو. نه، تنخواګانې چې دی واحد صوبې د ډاکټران دي چې هغه ته په 18 په 20 تاریخ تنخواه ملاویږي او هم داسې ملاویږي چې کله موږ فینانس سیکټري ته خواست کوو، کله سیکټري ته خواست کوو، کله فینانس منسٹر پسې ځو، کله چیف سیکټري پسې ځو. 6000 نه بره ډاکټران دي چې کم دي پی جی ایم ای سره ټی ایم اوز دی او دا هاسپیټل چلی شپه ورځ په دې هاسپیټل کې ناشتي. دا هغه کسان دي چې دوی تنخواه لیټ کوي او دوسره احساس هم نشته چې دوی تنخواه غانې لیټ.
د ډاکټرانو د تنظیم یو بل غړی ډاکټر سید ایاز علی شاه وایي تر یو نیم سلو زیات داسې ډاکټران هم دي چې د شپږو میاشتو نه واخله تر یو کال پورې تنخواګانې جمع شوې دي او تر دې دمه ورته نه دي ورکړې شوي.
کوم پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې کوم هسپتالونه دي ورکړو نو هغه ته به هیلت ډیپارټمنټ یو آنلاین بجټ ورکو، هغه نو بیا هغه سیلریز ورکول. دا 158 دي ته سلور نه دي تر شپږو میاشتو نه ملاو شوي. خدای کې بس کسان دي چې تر یو کال نه هم تنخواه نه ملاو شوي، هغه به سټرایکونه هم کړې دي. سوزل هغه سیکرټریټ تر غلې دي ډایریکټریټ ته، خو دا هغه ایشو ضرور سپورې ما هغه شان لنګران کیږي. یو منسٹر لذی فایل بیا بل لذی بیا بل لذی.
پیان ډاکټرانو کې هغه ډاکټران شامل دي چې د صوبې په لویو هسپتالونو کې د ډاکټرانو په توګه کار هم کوي او د طب په بیلابیلو څانګو کې د سپیشلایزیشن روزنه او تعلیم هم ترلاسه کوي او د سوې د لویو تدریسي هسپتالونو په چلولو کې دا ډاکټران ډیر کار کوي. د کوهات په لوی هسپتال کې کارکونکي ډاکټر جنید خان وایي تنخواه کم ده او هغه ورته هم په وخت نه میلاویږي چې په وجه یې اکثر د مالی مشکلاتو سره مخ وي.
نو تقریبا مونږ ته تنخواه میلاویږي په کوهات کې کومنګ د هاستل واسه د کم چې مونږ ته هاستل والا روپۍ میلاویږي هغه سره حساب وکړو نو تقریبا 1 لاکھ پورې هغه جوړیږي. په یو لاکھ کې مسله دا راځي چې زمونږ اکثر داسې مسلو شي لکه تقریبا د شاته 15 شپږ میاشتو دا مسله روانه ده چې کله زمونږ انډکشن شو ته د وسه پوری تقریبا نه حالس میاشتې تیرې شوې چې دا مسله روانه ده چې تنخواه کله په 17 تاریخ ملاو شي کله په 18 تاریخ باندې ملاو شي. نو زمونږ خلک سو زو کور ایکسپنسز کې لګو ما سزا ما پرسنل ایکسپنسز کرا شي نو په 30 تاریخ باندې قسمه سره ختمه. نو زه دا غې نه پس بیا د یو کس نه روپې را لاله د بل کس نه پیسې را لاله په هغه طریقو باندې مونږ خپل 17 18 دین تیرو. نو مطلب کزو یو سمری تاسو ته پېښ کومه غدا ده چې لکه په دې تنخواه کې زمونږ گزارنه کی
د صوبایي حکومت چارواکو د ډاکټرانو د دې مشکل او پښتنو پر ردی عمل کې سن دی ویلي. خدا اکتوبر په شپږشتمه نیټه د خیبر پښتونخوا د خزانه د محکمې چارواکو په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د مرکز لخوا د خیبر پښتونخوا صوبې ته د 233 ارب روپو د بقایجاتو د نه ادا کولو په وجه صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو زموږ د همکارانو رخواره لیږلې شوی تصویرونه او ویډیوګانې مکتې شي. زموږ د خبرونو په اړه خپلې رائے ورکول شي. خو د روانې خبرونې نیمه ته رسیدلې یو، نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه. له پاکستانه د بیسنا د افغانانو د ستنیدو لړۍ دوام لري او نن هم د تورخم او چمن للارو غنی کورنۍ افغانستان ته اوریدلې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې تیر شپه ناوخته 3013 بیسنا د افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي دي. اخوا په چمن کې سرحدي چارواکو ویلي دي چې د چمن د لارې افغانستان ته د ستنو شو کډوالو ټول شمیره 10000 ته رسیدلې ده. سن های کورټ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره د شریکی کمیټې دغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې د افغان کډوالو نیول او په زوره افغانستان ته د لیګلو د مخنیوي خواست شوې ده. په دغه درخواست کې غوښتنه شوې ده چې باید د این دلاندې د بهر ملکیانو د قانوني حقونو ته درناوی وشي. دا خیبر پختونخوا د باجوړ په عنایت کې لیکي وسلوالو یو تاجر وجل دي. دا باجوړ پولیس وویل دي چې وجل شوی سوداګر اکرم خان نومیږي خو په دغه اړه لا مقدمه نه ده درج کړې. د بریدز مواری هم لا تر اوسه چانه نه منلې. دا خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې یعنی ینګ ډاکټرز اسوسییشن په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال دغه ټولنې مشرانو وویل چې دوی سو واري صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي خو تر اوسه پورې پرې څه عمل نه دی شوی. د هند او پاکستان سرحدي عسکرو ترمنځ په کشمیر کې پر پوله په انخته کې د هند یو سرتیری وجل شوی. د چارواکو نن ویلی دی چې هندي او پاکستانی فوجانو په لانجمنه کشمیر سیمه کې د توپو او ډزو تبادله کړې ده چې له امله یو هندي سرحدي ساتونکی وجل شوی. نر دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو، او عمران خان د سایفر په قضیه کې د ضمانت لپاره په سپریم کورټ کې درخواست ورکړې دي. عدالت ته ویلي چې د خصوصي عدالت د 23 اکتوبر امر دې ختم کړی شي. په 23 اکتوبر خصوصي عدالت په سایفر مقدمه کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې فردي جرم لګولی و. په نوموړي تور دی چې دې کله وزیر اعظم و نو د تیر کال په 20 مارچ په اسلام آباد کې یو کاغذ په لاسو کې نیولی و. ویلي و چې دغه کاغذ سایفر دی او په دې کې د حکومت ضد د سازش لیکل شوی دی. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار شانواز ترگزی پر راپور کې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی د پو سایفر مقدمه کې مجرم نه دی او په دوه جوړه شوې دغه مقدمه باید ختمه شي. عمران خان په سپریم کورټ کې د دوه وکیل حامد خان په واسطه داخل شوی درخواست کې دا هم ویلی عدالت باید د 23 اکتوبر عدالتي حکم هم ختم کړي. په دغه حکم کې د سایفر مقدمه اوریدونکو خصوصي عدالت په عمران خان فرد جرم لګولې. عمران خان په سایفر مقدمه کې ښکیل دی په نوموړي تور دی چې په 20 مارچ 2022 باندې په اسلام آباد پریډ گراوند کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونکو جلسه کې یو کاغذ په لاسو کې نیولی او د ویلو دغه کاغذ هغه سایفر یا خفیه دستاویز دی چې پکې د حکومت د ړنګولو سازش لیکل شوی. د تور لګول د امریکا نه د حکومت د نسکورولو سازش شوی. ورستو دغه سایفر نومي کاغذ چیرته لاړو؟ هم دغه پښتنو په ځواب کې عمران خان بیلابیلو میډیا چینلو ته ویلو د ته نه د معلومه چې سایفر نومي کاغذ څه شو. سایفر مقدمه نه یوازې په عمران خان بلکې دغه ګوند په نورو مشرانو لکه شاه محمود قریشي او اسد عمر هم جوړه شوی. دا چې په دغه مقدمه کې د فرد جرم په دوران کوم رقم عملیات کیږي او آیا په یو شان مقدمه کې اسد عمر د بند بهر او عمران خان او شاه محمود قریشي بندیوان کېدل د قانون سره سم دي؟ د پیښور هایکورټ وکیل علي عظیم افریدي مشال ریډیو ته وویل دا په قانون کې شته.
چارج لګولو مقصد دا دی چې د یو سړي خلاف د الزام نوعیت څه دی چې هغه ته د هغې باره کې معلومات وشي. عدالت دا ګوري چې آیا دا کاغذونه یا اف آی آر یا دا الزامات چې زما مخې ته وړاندې شول د دې نه چارج د ملزم بدل بدل کېدای شي. ضروري نه ده چې وي ځکه چې دا هغه رول پکې سپیسیفای کولی چې یاره د یو فریق پکې څه رول دی، دویم پکې څه رول دی، دویم ملزم پکې څه رول دی، ټچو یا د دریم پکې څه رول دی.
سایفر سفارتی دستاویز ته ویلی شي، دغه دستاویز خفیه وي او الفاظ هم کوډینګ معنی خفیه انداز سره لیکلی شي. دغه دستاویز اور کول یا عام کول د سیکرټ اکټ 1913 د قانون د لاندې جرم دی چې سزاګانې مختلف کېدی شي. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته وویل مشکله ده که عمران خان د انتخاباتو نه وړاندې د بند راوځي، ځکه او هغه دغه مقدمه طاقتورو حلقو جوړه کړي. ترسو چې د مقتدر قوتونو دغه امر موجود دی د عمران خان بهر راوتل مشکله ده. او کله دغه قوتونو دغه امر بدل شي د هغې نه پس هر څه بدلی دی شي، ځکه د دې ملک روایت همدا سره روان دي. خو دا بدلون به اوس نه راځي، راتلونکي کې کېدی شي، په دا یو نیم یا دوه کاله کې خو نه راځي. په تیرو وختونو کې هم د عامو انتخاباتو نه وړاندې په تیرو وزیر اعظمانو یا حکومتونو بیلابیل رقم تورونه لګیدلي، لکه په نواز شریف د پاناما، په آصف علي زرداری د سویس سکینډل او همداشه نور هم. خو چې وخت تیر شي نو دغه مقدمې بیا په میډیا او نور ادارو کې د بحث ته لاندې هم نه راوستل کېږي. نو آیا داسې خو به نه وي چې د انتخاباتو وروسته د سایفر والا مقدمه هم ورکه شي؟ توصیف احمد خان زیاته کړه، اصل فرق دا دی چې د میاں نواز شریف مقدمه وه، نو ټوله عدلیه د هغه خلاف وه. خو په اوسنی عدلیه کې ځینې ججان د عمران خان سره همدردی ساتي، او بله دا چې همیشه په سرکاري مقدمو کې خامیانې پاتې کیږي او دا را روان روایت دی. نو اوس په عدالتونه فیصله کوي، هم د سایفر مقدمه کې پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم په جیل کې دی. شاه محمود قریشی په اسلام آباد های کورټ کې هم دغه مقدمه کې د ضمانت درخواست ورکړې چې د اوریدنې په مرحله کې دی. په دغه درخواست په عدالت د فیصلې وروسته معلومه شي چې ګنې شاه محمود قریشی ته ضمانت ورکیږي او یا نه. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو.
د پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږو. د مسلم لیگ نون سینیټر سادیا عباسی د نومبر 8 په غونډه کې ویلي چې د ایوان په غونډو کې د تحریک انصاف نیول شو سینیټرانو د ګډون لپاره باید پروډکشن آرډر جاری شي. نوموړي دا غوښتنه د سینیټ سپیکر صادق سنجرانی نه کړې ده. هغې د تحریک انصاف د نیول شو خزینه فعالانو ذکر هم وکړ او ویل چې د ضمانتونو باوجود د میاشتو راهیسې بندي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف سینیټر اعجاز چودھری دا وخت د مے 9 د پیښې په تړاو گرفتار دی او ځینې نور سینیټران د گرفتاریو څخه د بچ کېدو لپاره پټ دي. دا چې دوی د پروډکشن آرډر په اړه قانون څه وایي د ملیحا میرزاده په راپور کې.
د نومبر پر 8 د سینیټ په غونډه کې د تحریک انصاف هغه سینیټران نو موجود چې د مې 9 د پیښې په تړاو نیول شوي او یا د گرفتاریو څخه د بچ کېدو په خاطر پټ شوي دي. دا سره له دې ته چې د ایوان د نیول شو غړو په اجلاس کې د ګډون لپاره د پروډکشن آرډر یو قانون موجود دی. د پاکستان د آئین له مخه که یو تن د پارلیمان غړی وي او پس وجه په جیل کې وي نو د ایوان د سپیکر ذمہواری جوړیږي چې غونډه کې د شرکت لپاره داغه پروډکشن آرډر جاری کړي. دا کار یوازې په غونډه کې داغه تن د شرکت لپاره وي او په سزا یې څه اثر نه پرېوځي. د نومبر 8 په غونډه کې د مسلم لیگ نون سینیټر سادیا عباسی په غیر عادي ډول د تحریک انصاف سینیټرانو غونډې ته دراوستو لپاره په سپیکر غږ وکړ او د دې لپاره داغوی د پروډکشن آرډر جاری کولو غوښتنه وکړه.
زب ماضی کی پریوتل او دا ویل نہ واڑم چې موږ سره سوشو وسنا ماته نه د پتا چې چا سکړی دی یا نه. عدالتی کاروایی کې به فیصله کیږي هغه زمون کار نه دی، خو زما سمیر ماته وای چې زه د غیله پر غټ پورته کړم. دا وایم چې دای آئینی حق دی، دای بنیادی حق دی چې ضمانت یې وشي او د ایوانونو په غونډو کې ګډون کول سره خپل خبره وکړي، ځکه چې هغه ولسی نمائندګی لري.
سادیا عباسی په خپلو خبرو کې د پی ٹی آئی سینیٹرانو اعجاز چودھری، اعظم خان سواتی، شوکت ترین، شبلی فراز او فیصل جاوید نمونه یاد کړل او زیاته کړه چې سینیٹر ډاکټر همایون مومند د اتلسو میاشتو وروسته سینیٹ ته ورغلی دی. سادیا باسی ویل د تیرو اتو میاشتو راهیسې د تحریک انصاف خزینه فعالانې د ضمانتونو د ملاوېدو باوجود په حراست کې دي، نو د هغوی لپاره خبره کول د دې اخلاقي ذمهواري جوړیږي. سینیټر همایون مومند د نومبر په اتمه مشال ریډیو ته ویل چې د سادیا عباسی په شان هغه هم د سینیټر سپیکر ته د اعجاز چودھری د پروډکشن آرډر او په مختلفو فورمونو د ښځو فعالانو لپاره خبره کړې ده.
ما خو دا خبره لومړی کړې او ما په دې باندې چیرمن ته ویلو چې تاسو زمونږ چې کوم اعجاز چودھری دی دا هغه پروډکشن آرډر نه کوي. چیرمن خالي پروډکشن آرډر کولی شي د سینیټران چې کوم جیل کې دي، دویم چې کوم د ښځو لپاره دی هغه چیرمن هم نشي کولی، هغه به د ګورنمنټ کوي. پاکستان چې کوم سی آر پی سی 4971 کې دا دی چې وومن ا چایلډ اینڈ چې کوم ناجوړ کسي کنه د دیو تاسو درې میاشتو نه زیات اډو تاسو کسټډی کې نشي ساتلی، نو دا سی آر پی سی 4971 په لحاظ باندې دا آلریډي اٹ از ناٹ لافل ٹو کیپ دیم بیهایند دی بار.
همایون مومند ویل دا وخت یوازې سینیټر اعجاز چودھری د مین هم د پیښې په تړاو په حراست کې دی، خو شوکت ترین له هیواد بهر دی او نور په خپل خواخوا غونډو ته نه ورځي. د مې په نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو کیس کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حمله وکړې او ورته زیان واړو. د مې نهمې تر پیښو وروسته د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګڼ پلویان او مشرانو نیول شو او ګڼو نورو یې ګوند پرېښودو. د دغه ګوند ځینې سیاستوال د گرفتارو لیرې پټ دي. که څه هم د مسلم لیگ نون سادیا عباسی د پی ټی آی د سینیټرانو د سینیټ اجلاسونو ته د ورتګ لپاره د اجازت خبره کوي، خو د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی مشال ریډیو ته وویل د مې نهمې پیښې په تړاو په حراست کې ساتل شوي سینیټران باید ایوان ته رانه وستل شي.
د پروډکشن ایډر د پاره لکه یو ایمینه دی، نو هغه له خلکو اوټ ورکړي وي، نو هغه د یو علاقې نمائندگی کوي، نو لہذا ایوان بالا یا مدې نیشنل اسمبلی په دې کې د عوامو د ولسو د ادارو قانون سازی کیږي. په هغه کې مطلب د هغه عوامو د حق خبر اواز چتیږي، نو د دې د پاره دغه پارلیمنټیرین چې دی نو هغه په ایوان کې موجود په کار وي چې هغه د خپل عوامو نمائندگی وکړي. او که کم کا چې د پاکستان پر ڈگنیٹی بانے گزار کری، افواج پاکستان د تقسیم دو خبر کری، تکور کمانڈر ہاؤس سوزولی وی، نو اغه تست د عوامو د نمائندگی حق نشتا چې اغه په هاوس کې راشي او د عوامو نمائندگی کی، بلکې اغه ته د دغه کردار سزا پکار دی.
په پاکستان کې د ایوان د غړو پروډکشن آرډر د نه جاری کېدو خبره نه وینه ده. مخکې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د شهباز شریف حکومت په وختونو کې هم د قومي اسمبلی د ځینو غړو په تیره د علي وزیر پروډکشن آرډر نه جاری کېدو. وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته ویل چې په غونډو کې د شرکت لپاره د ایوان د نیول شو غړو دراوستو لپاره پروډکشن آرډر جاری کېدل د غوي آئینی حق دی.
نو دا د غي د بنیادی حقوقو هم خلاف ورزي ده. چیرمن سینیټ لپاره کار دی چې هغه ریاست ته ولیکي، حکومت ته ولیکي، لیټر ته ولیکي، یا د هغه آرډر وکړي چې دغه خلک چې ممبران دي دا دې پیش کړي شي، پروډکشن آرډر دې د جاری کړي شي چې کله د سینیټ سیشن وي او غیر راشي غیر خپل خبرو کی، ځکه چې دا غي ذمہواری او ډیوټي هم دا ده د دې لپاره هغه منتخب شوی دی انډایرکټلی چې هغه د خپل صوبې نمائندګي وکړي په سینټ کې. نو کله دغه نه دغه د نمائندګۍ حق څوک اخلي، نو دا د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزي ده.
طارق افغان ویل چې اوازې د گرفتارو کسانو پروډکشن آرډر جاری کېدې شي، چې څوک مفرور وي یا پټ وي دا غوی لپاره په قانون کې سنشته. د پی ټی آی د نیول شو غړو د ضمانتونو په اړه مو د نگران حکومت اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي سره د رابطې کوشش وکړ، خو نوموړي مو ټلیفون ته جواب ونه ویل. د پروډکشن آرډر په اړه د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی هم تر اوسه سن دی ویلې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د عوامي نشتلګون صوبایي صدر ایمر ولی خان ویلي دي چې باید په هیواد کې انتخابات په اعلان شوی وخت شفافه او په آزادانه توګه ترسره شي او پوز دي د سیاست څخه لاس واخلي او پر ملکی دفاع دي زیاته توجه ورکړي. نوموړي د خبرې پرون د پېښور باچا خان مرکز کې د خپل ګوند سوشل میډیا کنونشن ته په وینا کې کړې دي. هغه زیاته کړی ده چې باید په اتلسم آئینی بدلون باندې د عمل وشي او پښتنو ته د پر خپلو وسایلو خپل پوره حق ورکړل شي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان د خپل ګوند سوشل میډیا غړو کمیشن ته وینا په وخت ویلي چې باید ټاکنه هواد کې پټاکل شوی نیټه وکړي شي او کچره استابلیشمنت ټاکنو کې بیا خوخي او ناخوخي کوي کم چې د پخوا راشي دوی کوي نو د دې نتیجې به د ملک لپاره خنوي.
تیر احمد دوست احمد اتم فروری یو تاریخ راغی او ان شاء الله زمون تمه دا چې په اتم فروری به د الیکشن کیږي موږ ورته تیار یو. دا کم نورې خبرې دینو دا پاکستان کې نوی نه دی. پاکستان دې خبرو سره آزاد شوی دی او پاکستان به دې خبرو سره رواني دلته د غاسی وي هغه دا چا خاص خلق واسطه خو کله په یو ورسور کې او کله چې هغه روان شنو بل په ورسور کې خو دې نه چرته دا عوامو پاس باندې سوچ خو کو دي دا ملک نورم تباہ کړي دي دا ملک نورم خرابای نه پکار د جديد ارسو کې ځکه چې کو مخ کې دی کړي او دا غي سخن نتیجه روخ کې بیا دې مو کې.
ایمل ولی خان دا هم ویل چې د پاکستان پوز زمون خپل پوز دی جنگ مو وسره نشته خو باید د سیویلین او عام وګړو اختیار دی ورسره ومني. مولی زیات کړه چې د پوسکار د هیواد دفاع کول دي نه چې سیاست او باید سیاست دی سیاستدانانو ته پرېښودل شي. دا تلسم آئینی بدلون پڑا دوی ویل چې د مضبوط فیڈریشن لپاره باید دا عملی کړی شي او پښتنو ته په خپل وسایلو خپل حقونه ورکړي شي. نوموړي زیاته کړه چې هیواد به هغه وخت پرمختګ کوي چې هر یو اداره خپل کار سره کار وساتي. دی وایي چې په 2013 ټاکنو کې هم پښتانه مشران پارلیمان نه د یو سازش تلارې بهر وساتلی شو چې 2013 آئینی بدلون باندې عمل ونه کړي او دا ختم کړي او داسې بیا ښکاریږي. خو بیا د پاکستان پوز وار په وار د سیاستدانانو دا تورونه رد کړي دي چې ګنې دوی په سیاست کې لاسوهنه کړي او یا کوي او وایي چې د پاکستان د هر جمهوري حکومت په شا پوز د اولس مرستو لپاره ولاړ وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان راپور مورده اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په حکومت کې د شخصي تعلیمي ادارو د څارنې ادارې تیر سپتمبر میاشت د خپلې یوې حکومنامې له لارې د صوبې له ټولو شخصي سکولونو غوښتنه کړې وه چې له لومړۍ تر لسم ټولګي پورې نصاب کې پښتو یا نورې ځایي ژبې د مضمون په توګه شاملې کړي. د سواد په شاوخوا 1400 شخصي سکولونو کې تر دې دمه دا امر نه دی عملي شوی. د دې سکولونو مشران وایي چې په بازار کې د پښتو ژبې درسي کتابونه نشته دي او زیاتوي چې دغې خون کېم نشته. د سواد د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي چې شخصي تعلیمي ادارې کولی شي له حکومت نه د پښتو ژبې کتابونه وغواړي. په دغه اړه باندې تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
جناب یاره مهربانه گزارش ہے کہ آج میں اسکول سے غیر حاضر ہوں، میں بیمار ہوا، آپ مہربانی فرما کر مجھے دو دن کی چھٹی دے دیں.
درد تو پختو کی ہوا ہے؟
پختو ہو یو اسکول کے نشتے کنا، پرائیویٹ اسکول کے نشتے، پختو سرکاری اسکول نہیں.
دغه د سواد د شخصي سکول د نهم ټولګي او زده کوونکو دی. دی وایي چې نه کال زده کړو کې نه چرته د پښتو ژبې کتاب لوسته نه ورته چا د پښتو ژبې په اړه څه خودلی. کور کې چې مور ورته کومه ژبه خودلې هم هغه وایي. په سکول کې ورته زده کړې په اردو او انګریزي ژبه کې ورکولای کیږي. د منګور سجاد شاه چې په مایکرو بایولوژي کې شپاړسم کړي او په شخصي سکول کې استاد دی وایي چې په انګریزي او اردو ژبو کې زده کوونکو ته زده کړې ورکول شي خو پښتو ژبې کتاب نه لوستل شي او نه زده کوونکو ته ښودل شي.
هغه وجه چې کله ماشوم پښتو زده کړي نو دی به هغه کتاب بیا په اسانه باندې ولولي. چونکې زموږ هغه زده کړې نشته د ماشوم د وړوکوالي نه نو بدی وجہ مونږ هغه کتابونه چې کم دي نه هغه ویل نشه او خاص طور پر سکول کې پکار دي چې دې لپاره یو ټیچر خاص مقرر کړی شي د دې لپاره هغه کتاب مقرر کړی شي
Five little monkeys jumping on a bed. One fell off and bumped his head.
د غږ د سواد د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن صدر ثواب خان د سکول دی چې پکې ماشومانو ته په انګریزي ژبه کې نظم خودلې کیږي صواب خان نمو پوښتنه وکړه چې ولې د سواد په 1400 شخصي تعلیمي ادارو کې مورنو ژبو ته پام نشته نو دی وایي
په پښتو کې موږ دا مسائل دي چې چونکی د دې ماهرین زموږ سره نشته د دې سبجیکټ سپیشلیستان زموږ سره نشته بل دا خبره ده چې حکومت کتاب په پرووایډ کولو کې تر اوسه پورې ناکام ده په مارکیټ کې د پښتو کتابونو نشته نو موږ تاسو په ساتت سره چارواکو ته حکومت ته د ریاست نه دا سوال کوو چې دا کوم زموږ بنیادی ضرورت چې د کتاب په حواله سره دا دې ختم کړی شي او داسې اټریکشن دی ورکړی شي چې خلک پښتو ته تمایل شي
د سواد جانجیب کالج پښتو څانګې مشر ډاکټر عطاو رحمان عطا وای چې مورنۍ ژبه کې زده کړې ورکول ډیر اهم دي او د کلونو راهیسې شخصي تعلیمي ادارو کې مورنۍ ژبه نشته
دي د بل مضمون استاد پیدا کولای شي وغه په ټایم ټیبل کې هم شریکولای شي نو ولې پښتو ولې نشي کولای سرکاري سکولونو خو صحه د پوره هم د سنجیده غسته دی خو د شخصي سکولونو سنجیده نه دی غسته منګه اولغي ته درخواست کو چې تاسو دغه بانونه کار ماخلی دا سکو چې منګه بیا دغه عمل په ضد باندې کمپاین کو او شکم قانوني لار د دې لپاره کې دي چې ابم خپلو
د ضلع سواد تعلیم محکمې مرستيال مشر فضل خالق خان وای چې په سرکاري خونزو کې په پښتو ژبه کې زده کړې ورکول کېږي تعلیم محکمه زده کوونکو ته د نصاب کتابونه ویډیا ورکوي شخصي تعلیمي ادارو ته په بیا ورکول کېږي
ګورنمنت چونګې پرایوټ سکولونو لپاره کتابونه نه ورکي پی ایس آر ای چې کوم مشران دي او د ګورنمنت سره کینی چې راغو په دونه تعداد باندې کتابونه چې دغه چپایو کی چې هغه مارکیټ تروزی او هغه د پرایوټ سکول چې دی هغه ځان لا پرچیز کی
کال 2012 کې صوبای حکومت په ټوله صوبه کې مورنۍ ژبې په سکولونو کې تر لسم ټولګي پورې د لازمی مضمون په هیڅ د تدریس حکم جاری کړو خو شخصي تعلیمي ادارو دغه امر نو عملی کړي بیا ورسته د پیښور های کورټ د وکیل په ارزای سخت کال هغه حکمنامه په شخصي سکولونو عملی کولو لپاره تعلیم محکمې ته امر جاری کړو چې ورسته د صوبې تعلیم محکمې په دغه لړکې شخصي تعلیمي ادارو ته حکم جاری کړو چې صوبه کې د ټوله شخصي تعلیمي ادارې مورنۍ ژبه د لسم ټولګي پورې د لازمی مضمون په حساب په نصاب کې شامل کړی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د نیاز احمد خان راپور مو ورېداو د سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکو وایي چې د پاکستان فوج چارواکو په وینا مقامی خلکو د قیمتي ونو ځنګل وهل لګیا کړی دي او د ځنګلاتو محکمې چارواکي د دې د مخنیوي لپاره هیڅ اقدامات نه کوي خو د سویلي وزیرستان د ځنګلونو د څانګې مشر مشال لیډو ته ویلي دي چې دینا چې د ناسم امنیتي حالاتو لکبله په چې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه په واست د دیونو د شخ تراشه اجازه ورکړې دي او د ونو وهلو کې ککړو کسانو خلاف ګامونه هم پورته کړی دي تفصیل اشتیاق مسید راغی
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ چارواکیو په وینا مقامی خلکو د قیمتي ونو ځنګل وهل لګیا کړی دي او د ځنګلاتې محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره سهم نه کوي په دغې برعکس د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
فوج چې تاسو د ځنګلې تفاقې په دا بنیاد باندې خلک یو موقع هم له شورا وار سړی پاري جي او ونه دې ټای وای او دا نه صفوي کوي فوج ته یې چې په دا باندې نه امانر تي او دا چې کوم دشتګردي کې جن په دا باندې وروختان کې جدا د ځنګل او د قوم د وطن د دې پر بودی دو مر شهادت کټوي شوی وا او بیا ها دا کټوي بیا راونه
د بدر سیمه یو مشر ملک نور خان ماسید ویای وای چې د امنیتی حالات په واجه پوز د روډ په غوړه د ونه واهلو خبره ورته کړی دو
سره د دغ په ټلیفون باندې خبرې سره شوی وی چې بای مشتا د دغ دنا داسه خطر غوند دو چې دا تاسو 30 فوټ 35 فوټ دا وطن صفا کې سیر تا کنه میرا تیر کول هي اورې ورته صفا کړی و داسه 15 فوټ تقریبا ایروډ نا پوس لري په دا چې یي چې سکیورټي پرابلم دی کنه د بشکو ټول عمر دغه چېړي د نور خون په غرق شتشتان نو دغته ولا نوستي دله دغه د خوشي علاقې دي نن صاحب خلک آر اس سی کې کړی دي او 5 بجې نه بعد خود دغه حق بل گیٹی نام نہ لوڑ شیخ پلے پوس کی لیتا نو دیر نہ بالکل غلط فائدہ ہو خستے
مشال ریڈیو چے دے سویلی وزیرستان جنگلات محکمے مشر وعدت زیشان سرا دے ونے واہلو پا باراکش تماس ونی ولی دے اغوی زاو پا دار انگوا
چی دا خو چی کم کم دی دا خواہ خو چی دا آرمی والا مطر ریکوستی کو چی دا کم مون با تریز دا ریمو والی کو دا دا تیننگ و پرولنگ دا کنا تول تریز بنا کٹ کو کم مین کلی بکر اطلاع بدر کو ادر وائز دا غلق شاک راشیائی بکو چی دا غلق
سویلی وزیرستان اپر ضلع اسی دن کے جنگلات محکمے مشر نہ دا غشتنا هم وکړه چې د زیرې ځنګلې ژغورنې د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پېښور د دوابې د ځمکو کروندګرو د غنمو په پټي کې د کچالانو تخم کرل هم شروع کړي دي. ځینې هغه کروندګر چې خواري زیاته کوي او غواړي چې ګټه زیاته وشي، دواړه پستونه په یو ځای او یو پټي باندې کړي. عرفان خان، نن سحر خپل پټی کې په کولبا کرخې وستلې وې، کچالان په کې شیندل. د دې سره دوه نور تنان هم لګیاو. د کچالان به پخپو په خاورو دننه پټول. عرفان خان، مشال لیډیو ته د غنمو په پټی کې د کروندې طریقه، ګټه وټه او د خوارې په حواله ټول معلومات ورکړي دي چې د شانواز ترګزی په راپور کې اورو.
د اویز مکو ځینې کروندګرو غنم او کچالان کرل شروع کړي. دوی هم هغه پټی کې چې پکې غنم کرلی وي، د کچالانو تخمونه هم په اوږدو کرخو کې چې دوی ورته موړی او یا دوبچی وای کری. دغه کروندګر وای د یو پټی ازمکنه په یو ځای دوه قسمه فصلونه اخلي او په دغه دواړو فصلونو بیا د کیمیاوي سرو خط یو شان راځي. د کچالانو کرونده څنګه وي؟ د ماشاد رډو هم دغه پوښتنې جواب. عرفان خان نوم یو کروندګر د کچالانو د کروندې په مهال داسې ورکو.
نو پټی خو موږ په غوینو جوړو چې په کولبه جوړ کو بیا پکې غنم وکړو. هم د کچالانو پر کیلو کندوز په غوینو موږ کیلو اله دي کچالان دا په خپل پټ بیا چې کلو بوکو غنم اوټوټو کې غاله بیا وبې دا چې جیره برای چې په دوله کم خرڅیږي دا چې جیره بیا چې اپ 500 درم خرڅیږي. هر هفته کې دا چې کړه دي غنم خو هر هفته کې به یو ځل دوبې دینه بچ غنم اخو کچالو غټ غټ ولاړي هغه یو ځل وبکو بیا په غوین راول په غوین واړو بیا په کو دا لو کو غپم په کړی امې دکو بیا ولا خور ورکو بیا په غوین راول به ماشین کو
اوس دې کې غنم تا کله کړل کچالو نه تور زه وړاندې به ته غنم کړی
چې غنم څنګه کچالو په کړو خو چې اوټو کېږي نو بیا غنم له خراب وي بیا موږ په خپراړو پټو وي کنه نو بیا غنم خراب وي
کله غنم دانه وس ما ته شوی
نه نه لانه دا شوی نو دا شیند ټول ښکار پرتی دي.
عرفان خان د مترې تحصیل په خبر وسیدونکو دي او کروندې هم د غلطه دي. د مشال ریډیو ته زیاته کړه دوی همیشه کوشش کوي چې د غنمو سره په هغه ځمکه باندې کچالان یا بیا نور د ټوټو غنی او یا نور رقم داسې کروندو کې چې د غنمو د موسم سره یو ځای کرل کیږي. عرفان خان زیاته کړه دوی په زیات مقدار کې غنی کوي. خو د خبره د ماترې نه تر د میچنې محمد پورې ځمکه آلو او کچالو هم زیات مقدار کې کوي. دا چې کده کچالان بوټي راوخیږي نو څومره کیمیایي سره ورته په کار وي
نو بیا پټی پورې خبره ده. بورې یو نیمه نیمه بورې بس ټیم ټیم خبره ده.
کله عام کچالان دی کورون ته کم بازار کې ملاویږي
دکان نه دا وینځلې شوی وینځلې شوی ته خم نه کیږي
څنګه
وین چې کم او وینځلې شي دا دکان ته چای دادی بورې وینځي کچالو او وینځلې شي اغه نه کیږي بس همدا ته خم دین دا څنګه وېسته پاک شوی را پاک شوی نه بخټو کې بس ولړکاوي.
د کچالانو ته کروندې طریقه اسانه ده خو د عرفان خان په خبره خصمانه ای بیا ګرانه ده. د زیاته کړه څومره چې به خواري زیاته ده نو هم هاغه عمره فصل خه هم کیږي او ګټه د نورو فصلونو نه زیاته وي. د عرفان خان سره یو ځوان ابراهیم هم په دغه پټی کې لګیاو او په خپل باندې د کچالانو تخم په خاورو کې پټاوه. مشال ریڈیو ته وو ویل
دا یار دوست ته بسرا په سوال جواب کو یار کټی پټی کچالان کرو او لګرا چې مسرا غ مسجد کچالان کری اشی رات ګل په کیلو بس مو پسه پټو
او س کار کې پخته
ز خپل دیګونو کار کوم جی باور شي ما
دیګ مر چورته وی
او
الو د کچالو خاص کر په دونو کې یا پم دسی پروګرامونو کې
الو کې ما الو غوخه الو چې کم نه بیریانه کې ملو لګی کنه خو ډیر خلک خوخه ډیر خلک نه خوخه
د خیبر پختونخوا صوبی په مختلفو اویزمکو د الوګانو او کچالانو کروندې کیږي خو هغه بیا د کروندګرو د اتحاد د مشرانو خبره دومره زیات نه دي چې د دې صوبی ضرورت پوره کړي نو ځکه هم زیات الو او کچالو د پنجاب راغوختل کیږي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 4 3 3 6 4 9